द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه پایل شوله. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد.
نن د جمعې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د دغې خبرونې خلاصه ده.
په پاکستان کې قانون پوهانو د هغه قانون د منځوري هرکلی کړی چې پکې به د کورنۍ د عزت ساتلو په نامه وژونکو ته سزا ورکول کیږي. دا قانون پوهانو د دغه نوی قانون د عملي کېدو غوښتنه کړې ده.
اخوا د پاکستان جنگ ځپلي صوبه بلوچستان په بولان سیمه کې په جعفر اکسپرس اورګاډي دوه بمی بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي دي او نږدې شل تنه نور ژوبل دي.
د سولې په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه سکال د کولمبیا ولسمشر یا جمهور رئیس ته ورکړل شوه. نوموړی په دې وتوانېد چې له یاغیانو سره 50 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
اقدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې نو راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
اردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاستئ او اوس هم د خبرونې لومړی راپور. په پاکستان کې قانون پوهانو د هغه قانون د منځوري هرکلی کړی چې پکې به د کورنۍ د عزت ساتلو په نامه د جنو وژونکو ته سزا ورکول کیږي. دوی همدارنګه د دغه قانون د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د ډیوی خبریاله رابعه پیر پرې راپور لري.
په پا پاکستان کې د شوزو او د ماشومان سره کېدونکې جنسي زیاتی او د غیرت په نوم سیوا کېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د پارلیمان په ګډه غونډه کې دوه مختلف بیلونه په متفقه توګه منظور کړي سوي دي چې څوړونکو یې ډیر اهم ګرځوي. خو دا هم وایي چې د دې کامیابی تر هغه ممکنه نه ده تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه پورته نه کړي سي. د پارلیمان په دغه غونډه کې د غیرت په نوم د وژنې پسې د بیل تر مخه په دغه مقدمه کې مجرم ګرځول سوي کاستبه عمر کېد څخه کمه سزا نه ورکول کېږي او د دغه مجرم به څه معافي نه وي. او د دویم بیل تر مخه د جنسي زیاتۍ د مقدمو پریکړې به په نوي ورځو کې یعنې په درې میاشتو کې دننه کیږي او په دغه مقدمو کې به ډي ان اي ټیسټ لازمي وي. د قانون د وفاقي وزیر صاحب حامد تر مخه که څه هم د قصاص حق برقراره ساتل سوی دي خو د غیرت په نوم وژنې په مقدمه کې به د قصاص ته حق باوجود تورن تن لپاره سزا عمر قید وي او د تیرو وختونو په شان به څه سوله نسي کېدی. دوی زیاتوي چې د جنسي زیاتۍ د مخنیوي دغه قانون به د ښځو او نارینه وو ټولو لپاره وي او په دغه مقدمو کې به صحیح پلټنې نه کوونکي پولیس اهلکار ته هم درې کاله د قید سزا ورکول کېدی سي. د دغه قانون تر مخه ماشومانو او ذهني او بشري معذوره کس سره زیاتۍ کوونکي ته به د مرګ سزا ورکول کېدی سي. د بشري حقونو د تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې د غیرت په نوم هر کال د زر څخه زیاتې ښځې وژل کېږي او زده دغه بیلونو دراتلو سره څېړونکي د شوزو په ستونزو کې د کمۍ هیلې څرګندوي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره یاز د ډیوا رادیو سره خبرو کې وایي بلړخته قانون پوهان هم د دغه بیلونو منظوري یو اهم ګام ګرځوي خو د دې ښه نتیجې د عملي کولو سره تړي. قانون پوه ناصر جاوید په دې اړه وایي قانون نافذ کوونکی ادارې خپل کار صحیح وکړي چې د ښځو په ضد جرمونو کې څه کمی راسي. سرګند دیوی چې دغه دواړه بیلونه د سیاسي ګوندونو د اختلاف له وجې ګډ پارلماني کمیټې ته د بیا کتنې تمرین لپاره لیږل سوی وو او د شاوخوا 2.5 کالو راهیسې د ځان ښکار وو. خو د سوشل میډیا د ماډلي کندیل بلوچ د غیرت په نوم د وژنې پس د سماجي ډلو له اړخه پر حکومت د دغه بل په منظوري ډیر زیات فشار وو. همدغه سبب وو چې په جولای کې دغه دواړه بلونه د ګډې کمیټې د منظوري پس اوس په پارلیمان کې په متفقه توګه منظور کړی سو. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو، وس راځو یو بل راپور ولوري ته چې هم په دې حق لباندې دی. تاسو د رابیا پیر دغه راپور واوریدلو چې یو نوې قانون د غیرت په نوم د وژنو په سر باندې پاس شوی دی، او وس هم یو بل داسې راپور لرو چې ویډیوي راپور دی، او په دې حق لباندې په دې تړاو باندې بشري حقوقو کارپوهان سوایي. دغه ویډیوي راپور زموږ همکار وکیل خان جوړ کړی دی.
شپاړس کلنه سمیرا د خپل کور په دروازه کې په داسې حال وجل شوی و چې د چم گاوند ماشومان ورته اولاړو او جړلې. د هغې رور دا د یو سړي سره په خبرو کولو له وجې په چړې وخلې وه. څوک چې بیا رستو د خپل خور مړی سره موبایل په لاس ناستو. په ګډ پاکستان کې د سوشل میډیا ماډله کندیل بلوس د خپل رور لخوا په مرې غلي کېدلو سره وجل شوی وه. د هغې رور خپل جرم منلی او ویلی وو چې خور یې په فیسبوک او یوټیوب باندې د ویډیوګانو اچولو له وجې وجلې. دغه دواړه وجنې د غیرت په نوم وجنې دي. په زوړپاله پاکستان کې د سړي او ښځې ترمنځ تعلق یا خبرې اترې کول ډېر بد ګڼل کېږي، او په خاصه توګه د ښځې لخوا داسې کول د کورنۍ شرم ګڼل کېږي او دا چې سزا یې مرګ کېدی شي. هر کال په سلګونو ښځې د خپلو کورنو لخوا وجل کېږي چې ورته په عامه توګه د عزت په نوم وجنې ویل کېږي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې په قانون کې د کمی له وجې اکثره مجرمان د سزا نه بچ پاتې کېدلو کې مرسته کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي طاهره عبدالله په دې حقله صدا سي وایي.
So what happens is that in dishonor killings, it's family members who kill the woman, generally the woman, and then
د غیرت پنوم وجنه کې اکثر د کورونې نورغړی یو بل ته معافی کړي. مثلا کپلار د قتل کړي وینو ځامنې معاف کړي، او کچری یو ورور د کار کړي وینو بل ورور معاف کړي، نو د غشنده سلسله روانه وي.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په وجلو کې عزت نشته دی. په اني حال کې د پاکستان پارلیمان تیر ورځ د غیرت په نوم د وجنو او جنسي تیرې په اړوند هغه قانون منځوري ورکړي د کم چې د اوږدې مودې نه انتظار کېدو. د نوې منظور شوی قانون لاندې به د غیرت په نوم وجون کې تن ته د عمر بند سزا ورکول شي، او دا چې د وجل شوی تن د وارثانو نه د بخښنې واک غستل شوی دی. د دې قانون د نشټوالي له کبله به اړوندې قاتلان د سزا نه بچ کېدل، او دویمه دا چې د وجل شوی تن وارثانو سره د حق په لاس کې و چې قاتل یا وجون کې به بخښل شو. د وجل شوی تن وارثان به عدالت کې قاتل ته بخښنه کوله او د سزا نه به اخلاصېدو. په ځینو پیښو کې به وجونکي او وجل شوی دواړه تنه د یوې کورنۍ وو. د بشري حقونو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د وجنو په لسګونو پیښې رامنځته کیږي چې زیاتره پکې ښځې وجل کیږي، او د کورنۍ د عزت ساتلو دپاره د دغه وجنې ته به د غیرت په نوم وجنې ویل شوې، او زیاتره دغه پیښې به په خپله خوښه د واده په غبرګون کې رامنځته کېدې. هلک او جینۍ دواړه د غیرت په نوم وجلی شي. پارلیمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي زیاتې په اړوند د قانون منظوري هم ورکړې. د کم لاندې چې باج د جنسي تیری ښکار ښځې ډي ان ای ټیسټ کولی شي، او د ښځې په جنګلو به پټه ساتلی شي. د جنسي تیری په اړوند مادو کې ویلي شوی دي چې د دې پریکړه به په نوي ورځو کې کولی شي. پارلیمان کې د غیرت په نوم وجنو او جنسي تیری په اړوند بیلونه د پاکستان پیپل پارټي سینیټر فرت الله بابر وړاندې کړي وو.
درنو اوریدونکو، په راپورونو کې واوریدل چې کا پاکستان کې تر دې وروسته د عزت یا د غیرت په نوم څوک خپل لور یا خور ووژني، نو قانون ورته سزا ټاکلی، بې سزا نه پاتې کیږي. لبل خو د خزو د حقونو یو فعال پلوشه عباس له د قانون څخه خوخي سرګند کړي او جته کړي چې د قانون باید ژر پلی شي ترسو دغه سي مجرمو کسانو ته سزا ورکړل شي. ریاض حسین پرې له پلوشه عباس او یوشم نورو سیډونکو سره خبرې کړي او دا راپور پر چمتو کړي.
په خیبر پختونخوا کې سیول سوسایټي او د انساني حقوقو تنظیمونو د مرکزی حکومت د دغه ګام ستاینه کړې ده، په کوم کې چې د پاکستان ګډ پارلیمان د جنسي تشدد او د غیرت په نوم قتل کې ککړ مجرمانو د پاره کمدیان هغوی ماف هم کړي او مرقید مقرر کړي دي. د دې وړاندې چې پارلیمان د غبل مخ په وړاندې بوزي، په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم ګڼ شمېر د ښځو وجنې مخې ته راغلي چې ور باندې د ملګري ملتونو له طرفه هم د پاکستان نه دغه غوښتنې راوړاندې شوې چې د دې وجنو پزد موثر قانون جوړ کړی شي. په دې حق له سیاسي او د خزو د حقونو کارکونکو پلوشه عباس ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پارلیمان د دغه ګام ستاینه کوي او امید لري چې دغه بل به قانون جوړ شي او په صحیح توګه به عملی کړی شي.
یارور یا پلار لګي چې خپل لور د غیرت په نوم لکی مور را پاسي، خزه را پاسي، د فاميلي مشران را پاسي، جرګو کې قصاص او دیت پاغه او چې ولاغه مجرمان اوس هم تر زرګونه دغه خپل کل کې موږ لګي دي. هغه دې کې په دینو مقبرونو کې پرتی دي. د خزو د رائټ د سیف ګارډینګ د پاره ډیره یو غټه خبر اوس چې دا فیل پاس شو، مخکې سره څه ډیر بدون پاس کې وی دي پاغه باندې په صحیح توګه باندې اوس پورې عمل نه دي کی. تاسو دا کې افاده کې ماري سر څوک ان تاسو نه خلک ودا خبره د کورنا بارو باسي زما لور مارو خوړ یو بور راته وی بلې وی وی نو دا خو څه د میډیسن ریاکشن دوی شنو دامل شو نو د اندرونی پیسو نه مو خبرو چې څه چل شي ویډیو چامړي کړی دی د سره پاره مړي کړی زما خیال دمره پرایم منیسټر ټیم نه دا توقع را چې اوس دا بل سیریسلی امپلیمنټ
په ورستو کې د پاکستان دننه پر لپسې د غیرت په نوم ګڼ شمیر واقعیات مخې ته راغلل چې پکې په پنجاب صوبا مری کې ماریا صداقت، په ایبټ آباد خار کې امبرین، په قصور کې نازیه حمید او په ملتان خار کې قندیل بلوچ د خپل رور د لافا اوجل شوا. په پاکستان کې د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې هر کال د ملک دننه د غیرت او عزت په نوم د زرونه تر 1100 پورې وجنې مخې ته راځي او د سیلونو مطابق تیر کال 900 خزي د عزت او غیرت په نوم وجلې شوې دي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم دغه پیښې راوړاندې کیږي، خو اکثره دغه وجنې په میډیا کې نه ریپورت کیږي او کچره په قاتل باندې مقدمه وچلول شي نو اکثره د قانوني پیچیدګو له کبله ککړ مجرمان د سزا نه بچ شي. په دې حق له نوموړي قانوندان فهیم ولی اډوکیټ وایي چې دغه نوی بل سره به د ککړ مجرمانو د سزا نه د بچ کېدو لار بند شي.
او دې بل کې داسې څه نشته چې دې سره به اونر کیلینګ چې د غیرت په نوم قتل ورته وي. مطلب او مقصد دا دی کله به هم چې لکه رور بخور وجلا، پلار بلور وجلا، تر بر ورا وجلا، چې سبه هم سچویشن راغی په هغه کې به رور یا پلار یا مور اې کې به یو کس روغ وکړه، نو هغه کې که یو قسم روغ وکا نو بیا به کیسه نکی لکه تا پانچی نه ملایوی بیا به سزا دیتی. کله به چې داسې یو زنانه د غیرت په نوم باندې قتل کړی شوه نو آب د ټول کور والا به په سلا کړی وه، نو دا به هغه منی کی هغه امپریشن به ذات خود دا آنر کلنګ نه منی، خو دا آنر کلر چې کوم سزا نه د بچ کېدو لاره وه
هغه منی. یاد دی وی چې په ټولنه کې اوس هم ښځو ته د خپلې مرضۍ د واده کولو اجازه نشته او که چېرې یوه ښځه په خپل خوښه باندې نکاح وکړي نو دغه ګام د خاندان د پاره د غیرت او عزت مسله جوړه کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري او وس یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځوو چې د پاکستان د پارلمان اګړی غونډه د یو شری قرارداد لاره د هند کنټرول لاندې کشمیریانو سره د یووالي او هلته د بشري حقوقو نه د سرغړونې په سر د نړیوالو پلټونو غوښتنه کړې ده. نو تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي پیر ولا چا په دغه راپور کې.
د پارلمان شریکی غونډه په دریم ورځ د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز لخوا د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی.
Expresses deep concern over the arrest and detention of the Urth leadership, human rights activists, journalists and other political activists and urges the Indian government to release them immediately.
دا ایوان د هند لخوا د خپل واکلاندې کشمیر کې د طاقت د استعمال او دغلته د بشري حقوقو د کارمندانو په لوی کشتنانو د گرفتارو غندنه کوي. قرارداد کې د هند لخوا پاکستان کې د هدفي عملیاتو د حمله د دا داوی د دا غندنې ترڅنګ د ملل متحد نه پاکستان کې د هند د مداخلت د نوټس اغیستلو مطالبه شوې ده. په وروستو کې د هند د واکلاندې کشمیر کې په یو فوزي مرکز دهشتګرد حملې وروسته د دواړه ګاونډي روایتي حریفانو تعلقات تنګلی شوي دي. د کومې حملې پله چې هند د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه تندره وډله جیش محمد بلی د اوړي حملې په سر پاکستان ته راپېښ دفاعي او سفارتي ګواښونو په ترڅ کې پاکستان کې په حکومتي او پارلماني کچ بحث دوام لري. او مهمه خبره دا ده چې په دغه بحث کې د پاکستان په هغه ریاستي پالیسو باندې سخت ټکونه کیږي د کم تر مخه چې پاکستان باندې هند مخالفه جنګیالي ډلو سره د ملاتړ کولو تورونه لګي. د قومي اسمبلی د خارجه چارو قائمه کمیټه حکومتي غړي رانا افضل د هند ممبئی ترهګر حملو باندې تورن حافظ سعید د ښکاره فعالیتونو معامله راپورته کړې ده.
حافظ سعید جو ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور پہلے وہ ہمیں ہماری جمہوریت کو کمزور کہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ وہ ایک شخص ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہ جہاں بھی ہے وہ کشمیر کے اوپر اس کو لائسنس ملا ہوا ہے, وہ ہندوستان کے خلاف مجمع لگاتا ہے اور وہ بیسیکلی ایک ٹیررسٹ ہے.
دی وای چې پروستو کې زړه کشمیر په معاملہ د نورو هیوادونو د ملاتړ حاصلولو لپاره په حکومتي پلاوی کې فرانس ته تلیوم. اول تک چې زمون کم د فرانسیسی حکومتي چارواکو او غیر دولتي تنظیمونو مشرانو سره ملاقاتونه شوي نو هغه په پاکستان کې د کمزور جمهوریت نظام معاملہ راپورته کړی دا. او بلې په دې خبر اندېښنې لرلې چې پاکستان په خپل خاور څنګه د حافظ سعید غونټه د شتګر تر ښکاره فعالیتونو اجازه ورکړې ده. رانا افضل زیات کړه چې د خارجه چارو قائمه کمیټه غونډه کې مطالبه کړی ده چې حافظ سعید او دغه شانتې ټول عناصر په نخښه کول پکار دي د چا د وجه چې هند ته د پاکستان خلاف الزاماتو لګولو موقع په لاس ورځي. که څه هم د کشمیر او هند سره راپورته شوې شخړې په سر رابللې شوې د پارلمان شریکې غونډې د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي څرګندونه کړې ده, خو ورسره په دغه غونډه کې شریک پارلماني غړو د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم سخت ټکونه کړي دي. او تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ غړو تور لګولی دی چې د حکومتي پالیسو له کبله پاکستان په سفارتي میدان کې دا وختي آواز ولاړ دی. او تر دې پورې چې د منطقې 15 اهم ملکونو د پاکستان لخوا نورو هیوادونو کې د مداخلت په سر پاکستان کې کیدونکو سیمایز همکاري سرمشري غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی, کوم چې په دې سیمه کې د پاکستان د آواز پاتې کېدلو یو لوی ثبوت دی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په هیواد کې د ترهګرۍ په اړه یو نوی تګلار وړاندې کړي. په دغه تګلار کې په ترهګرو باندې د پیسو بندیدل, له دوی څخه د وسلو اخیستل او دغه راز د دوی د فعالیتونو د بندیدا غوښتنه شوې ده. اورنګزیب خان په راپور چمتو کړی.
د پاکستان مطبوعات دعوه کوي عسکري او سیاسي قیادت د پاکستان سیکورټي پالیسۍ بدلولو فیصله کړې ده او د تر مخه هیواد کې موجود یو شمیر جهادي ډلو مالی مرستې بدلل کیږي. انګریزي رسپانه د نیوز خپل یو رپورټ کې وایي چې سیکورټي پالیسۍ کې بدلون فیصله تیر ورځو شوې مهمو غونډو کې شوې ده او د تر مخه به جهادي تنظیمونو ته اجازت نه وي چې نوم بدل کړي او خپل کاروای د جاري وساتي. دغه شان څوک چې د تنظیمونو مالی مرستې کوي دا هغه مخه به هم نیول کیږي او د جهادي تنظیمونو ته به موقع ورکول کیږي چې سیاسي عمل کې شامل شي او خپل امدادي کارونه د هم جاری وساتي, خو وسلوال کاروای بنه کوي. پاکستان کې رپورټونو تر مخه یو شمېر داسې جهادي تنظیمونه وجود لري چې هند واکلاندې کشمیر کې به جهاد په نوم کاروای کولې. د تنظیمونو افغانستان کې هم کاروای کړې دي او په دې کې جیش محمد, لشکری طیبه, متحد جهاد کونسل درې لوی نامې دي. دغه شان یو شمېر نور تنظیمونه هم دلته وجود لري. ناقدین وایي د نوې حکومتي فیصله کې هیڅ نوې خبره نشته ځکه چې د تنظیمونو فلای کارونو په نوم خپل وجود برقراره ساتلی دي او سیاسي عمل کې هم برخه اخلي, لکه چې کلدم سپای صاحب اکثر لغړی د پارلیمان غړی جوړ شوی دي. په دې حقله ډاکټر عائشه صدیقه وایي,
یہ تو صرف مختلف آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, ان کی جگہ جو ہے ریاست میں نہیں ہونی چاہیے. ان کو اجازت ہے کام کرنے کی, یہ پورے ملک میں, تو یہ کرنے نہیں دینا چاہیے. جماعت الدعویٰ جو ہے, حافظ سعید ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ مختلف نام بدل بدل کے تو کب سے تماشا چلا آ رہا ہے.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وی دا سی خبر حقائق پٹول و حسدا اور دوی تا گرد حیوات کے دکار اجازت نہ دے ور کول پکار. حافظ سعید و جماعت الدعویٰ پرشان تنظیمونا نامے بدل کڑی او خپل کار جاری ساتی. یو بل سڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری وی چی چرته هم حکومت یا عسکری قیادت دا حسن دا کڑے چی دا سی تنظیمونا فکر پا مکمل توګه ختم کړي. صرف داسې پالیسی بدلون فیصلو با سلو اثر مخه ترا نشي.
دیکھیے, پاکستان میں معاشرتی لیول پہ ریڈیکلائزیشن خیالات کی حد تک کافی گہری پھیلی ہوئی ہے, اور عمومی ہمدردیاں ہیں ملیٹنسی کے لیے. اس کے علاوہ بہت سے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایکٹیوسٹ نہیں ہوتے.
دوی وہی پاکستان کے معاشرتی توگا بنیاد پرستے فکر ڈیر زیاد دے او دخل کو ہمدردے دا سی تنظیمون سر دی او یوازے پا بندیز بس اونشی کل پورے دے سوچ بدلول و حسین ویشوے. پاکستان کے ناکی دن دا ہم وی چھ دے جہادی تنظیمونو مالی مرستے او درول بزکا ہم حکومت تگرانا وی چھ دا تنظیمونا رقم سب بینکونو دلارے نراغواری او دے مقصد دا پارا غیر روایتی طریقے استعمالوی لکا دا ہنڈے دلارے یا بیا پا شخصی توگا. تیر رس پاکستان پارلیمان کے ہم حکومتی او مخالف فڈل و حیوات کے موجود غیر ریاستی عناصر و پرزے دا سخت و پالیسو جوڑول و غختہ نہ کرے با. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو سره به نور راپورونه هم په خبرونه کې لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. د افغان کډوالو په حق لا چې یونیسیار یو اعلان کړی دی چې د زینو ورځو لپاره به دغه اداره بندوي او تړلې به وي, هغه به هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو دا مهال چې کوم راپور لرو, هغه هم د پاکستان باجوړ ایجنسی او مومند ایجنسی کوم وروستي بریدونه چې شوه و, د هغې پړه د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. تفصیلي تاسو وړاندې کوي ارشد مومن په دغه راپور کې.
په بجوړو مومند ایجنسی کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په پوځي چیک پوسټونو د بریدونو دعوی کړي, خو ځینې حکومتي چارواکو دغه پخله نه دی کړي. طالبان وایي د بجوړې ایجنسی چمرکند سیمه کې د پوسټ په پوسټه برید کړي او ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ جوبله اړولې ده. او هم دغه سي د مومند ایجنسی تحصیل بایزو کې د برید او مرګ جوبلو اړولو دعوی کړي او ویلي دي یو پوځي عسکر یې هم ولقه کې اغېسته دی. خود مومند ایجنسی انتظامی او عسکری چارواکو دغه داو پخله نه دی کړی. بل خود مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د تحصیل انبار اوسیدونکو ملک عزت خان په کور نامعلومه تنانو راکټ داغلی, خود راکټ ګولې شنډې شوې دي او کوم زیان نه دی اړولې. چارواکی وای دغه برید کې ککړ یو شکمن تن یې نیولې او په لټنې ترې روانې دي. د دې برید پلا کوم مسلوال تنظیم په غاړه نه دا غېستي. ارشد مومند, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو اردوونکو, تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. دا یو ساده خبرونه تاسو د راډیو او سټلایټ باندې په خپل تلویزیونو باندې هم کتلای شئ. دا غرض د مونږه خبرونه, راپورونه او ځانګړي مرکې د غره پر پوری ویډیوګانې د مونږ په ویب سټ باندې هم کتلای شئ. د مونږ د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com او دا غرض د فیسبوک په پاڼه باندې هم پیدا کولای شئ, voadiva. د پاکستان صوبائی اسمبلی په ګډه یو قرارداد منظور کړی چې د پاکستان او چین اقتصادي لوی لارې غربي برخې په اړه د ټولګوندیز کانفرنس غوښتنې باید ومنل شي. په سیمه کې د ډیوی خبریال حمید الله پی رپورټ هم کړی.
د صوبائی اسمبلی د ټولو پارلماني ګوندونو په شریک قرارداد کې مرکزی حکومت ته وویل شو چې د پښتونخوا او قبایلی سیمو په ولس کې د مغربی لارې د پاک چین اقتصادي راهدارانو نه بے برہ پاتے کے دو پترس کے ڈیر اندہنے او فکر مندے دی او مرکزی حکومت تے یک اندہانی اکڑی چی مغربی لارا یا دا پختون میں شتو سیمونا تیر دن کی لارا نیاواز دا سی پیا کے رہ دارے برخا بلکہ اولنے لارا دا قرارداد کی اویل شو دا مغربی لارے دا پارا دا پندون دا اجرا کول پوری با دا پختون خواو او قبائلی اولس مطمئن نشی قرارداد دا کامی وطن پاٹے غڑے انی سزی تاہر خیل یوڑان دیکھو
اسی پیک منصوبے میں مغربی روٹ شامل نہیں ہے جس سے صوبے کے اندر انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے عوام کے لیے انتہائی کرب اور تشویش کا باعث بنا ہے۔ وفاقی حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ مغربی روٹ نہ صرف سی پیک کا حصہ ہے بلکہ اسے اس منصوبہ میں ترجیح بھی حاصل ہے۔
بلخوا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اویل مرکزی حکومت او چینائی حکومت نے دا پختونخوا سیاسی پارٹو اور حکومت تا دا سی پیک معاہدہ اول وزنامہ و خائی او ثبوتن دیور کے جی مغربی لارا دا سی پیک برخا دا۔
اب اور گول مول اگر جواب دیتے ہاں یہ بھی حصہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ پوری چائنیز گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ ہمارے صوبے کے نمائندے بیٹھے اور ہمیں اشور کریں، لکھ کر دیں، نوٹیفائی کریں کہ کہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ ہوگی۔
خودی وای مرکزی حکومت تر اوسه ښکارا دوکا کړی دا او د ټولګندیز کانفرنس په محل شی وعده نه دی پوره کړی۔ د مسلم لیگ نون پارلیماني لیډر سردار نولوټا اویل چې د روانې میاشتې په 13 تاریخ با د ترکه او پاکی وزیر احسن اقبال بیا صوبایي مشرانو ته د سی پیک په حوالہ بریفینګ ورکوي۔
18 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں احسن اقبال صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے، اپنے سٹاف کے ساتھ وہ سی ایم صاحب کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے، آپ کو بھی کریں گے، قائد حزب اختلاف کو بھی
اور تمام پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی وہاں پہ
انوائٹ کریں گے۔ خود پوچھا الفاظ میرے یہ تھے کہ از ویسٹرن روٹ پارٹ آف سی پیک، اس کا سمپل سا جواب تھا نو۔ پھر میں نے اسے پوچھا کین یو میک ویسٹرن روٹ پارٹ آف سی پیک، مجھے کہا نو۔ میں نے کہا پھر بڑا مشکل ہوگا میرے صوبے سے گزر کے جانا دوبارہ۔
دیوائی ماد چنائی سپیر نے تپوس اکڑو چې د پختون میشت سیمونه تیرې دن کلار د سی پیک برخه ده او کنه، نو هغه ښکارا ویل چې نه۔ بیا مې در تپوس اکڑو چې اوس دوی دالاره په سی پیک کې شاملول شي او کنه، نو بیا یې ښکارا ویل چې نه۔ صوبایي اسمبلی دغه قرارداد د سی پیک په حقله د درې ورځو د بحث وروسته منظور کړی دی۔ د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم په دې مسله ولسی احتجاجونه پیل کړي دي۔ حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر۔
گرانو خدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا مهال یو بل بهرنی راپور ولوري ته زو چې دلته امریکا کې د متحده ایالاتو په جنوب ختیځ کې د سمندري طوفان لامل لوی لارې تړل شوې دي او له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته امر شوې دي چې دوی د خپل کورونه او ځایونه پرېږدي او د خپل کورونو څخه دی ووزی۔ په دې حق لازم موږ همکار مجاهد جواد یو راپور تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو۔
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې د ماتیو په نامه دغه سمندري طوفان به د متحده ایالاتو د ختیځو ساحلي برخو په اوږدو کې جورجیا او کیرولاینا ته ورسیږي. له دغه سمندري طوفان سره به سخته سیلۍ هم وي چې په یوه ساعت کې به 100 کیلومتره واټن وهي، نو ځکه له دغه سمندري طوفان څخه د ډیرو ویجاړیو ویره موجوده ده.
موږ په رښتیا هم هیله لرو د دغه طوفان اغیز ډیر زیات نه وي، خو حقیقت دا دی چې موږ باید سختو ته تیار یو او دا هغه څه دي چې موږ پرې اوس کار کوو۔
مرکزی حکومت سیمې ته د مرستو لپاره وګړي او نور د اړتیا وړ توکي استولې دي تر څو د اړتیا په صورت کې په چټکه توګه اړینو خلکو ته ورسیږي. چارواکو په سیمه کې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپلو کورونو څخه ووزي او زیاته کړې ده چې که ژر ونه وزي نو د مرګ له خطر سره ښایي مخامخ شي.
Take this event seriously if you are
دا طوفان جدي وګڼئ، کله تاسو وغوښتل شي چې له سیمې ووزئ نو ووزئ، که تاسو ته وویل شي چې تیار اوسئ نو همداسې وکړئ، او مخکې له دې نه چې تر باندې ناوخته شي همدا اوس باید اقدام وکړئ.
په فلوریډا کې الوتنې هم نن غرمه وروسته له هغې لغو یا کنسل شوې چې د دغه ایالت هوایي ډګر وتړل شو. مسافر په نورو ایالتونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي.
موږ غواړو چې بیرته کور ته واپس لاړ شو. زمونږ پرواز کینسل شو، فکر کوم موږ د وخته مخکې مصروف شو.
دا فکر کوم چې د فیلادلفیا نه پورټریکو ته تلېوم، ضروری نه دا چې موږ د میامی ته لاړ شو.
د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې طوفان لنګدې ساري او چمتو دي چې د اړتیا په صورت کې ځواکونه واستوي. د دفاع وزارت دغه راز له هغو نورو هیوادونو سره هم مرستې کوي چې دغه سمندري طوفان سخت ځپلی دي.
In response to the hurricane's impact in the Caribbean and a request from the U.S. Agency for International Development, Secretary Carter has granted approval for South
Carolina. دغه سمندري طوفان لاملا د کریبین هیوادونو ته مهم د متحده ایالاتو د نړیواله پراختیا ادارې په غوښتنه د $11 میلیون په ارزښت مرستې لګلې دي. دغه مرستې به په بشري، ترانسپورټي او یو شمېر نورو برخو کې ولګول شي.
د فلوریدا چارواکي وایي چې دوی د دغه سمندري طوفان لاملا د خواشینونکو ویجاړیو ویره لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
پاکستان کې د محرم الحرام یا شورا په اړه یو ځانګړی سیمینار جوړ شوی چې په دغه سیمینار کې د شورا د امنیت په اړه لارې چارې سنجول شوې دي. زموږ خبریال ارشد مومن پرې راپور چمتو کړی.
دا غونډه د غیر دولتي تنظیم اس پی او لخوا جوړه کړې شوې چې د محرم اشوري دستورو په دوران د بدو پیښو رامنځته کېدو نه وړاندې د هغې دپاره د مخنیوي لایحه عمل جوړ کړي. د تنظیم یو مشر مذکر شاوای امولس او سکیورټی ادارې په ګډه کولای شي چې د مذهبي غونډو امنیت یقیني کړي.
هغه جلوسونه چې کومې لارې دي چې په کوم باندې به شیاګانو یا د ال تشی چې کوم جلوس دي په نهمو په لسم محرم باندې هلته کې چې کوم دنه د سکیورټی ادارو سره چې کوم دنه خپل لاتړ کولای شي، هغه سره چې دنه مطلب داسې مشکوک خلق ایډنټیفای کولای شي چې دلته کې مشکوک څورته ویل شو مونږه تګ را تک دی یا هغه خلک چې کوم نن ورته په ګوته کول شي چې دا خلک مشکوک دي، نو مختلف سپیرس کې چې کوم نن دا خلک یو بل سره چې کوم نن مرسته کوي شي.
پېښور کې په محرم میاشت کې اکثر له بدې پېښې رامنځته کیږي. خو د پېښور ټاون ون ناظم زاهد امین وایي چې په حکومتي کچې د محرم په میاشت کې د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي.
شیعگان شو یا سنیان شو دا خو زمونږ عوام دي، دا ټاون ون زمونږ خار عوام دي، نو دا غي حفاظت د پاره دا غي چخپل کې کنفلیکټ را نشي مونږ ور سره بھرپور سپورټ کو. زمونږ هر علاقہ کې الیکټډ نمائندگان دي الحمدلله، او هغه دي چې خپل رول ادا کوي چې علاقہ کې څه جګړه یا څه مسائل را نشي.
پاکستان کې اقلیتي قانونه د یو شمېر ستونزو ښکار دي. د دوی غړي هدفي وجنو او بمی چودنو کې پنخه کیږي او په خلاص مټ ورته مذهبي ازادۍ هم نه دي ترلاسه. دغه غونډه کې شامل رادیش سنگ ټونی وای د امولس رویو کې زیاتیدونکو نفرت دوی د اندېښنو سره مخ کړی دي.
دا خو غټه خطر چې ځکه نو هغه ایدیالوژي نه ده چې خلک دا سوچو کې چې دا سره زمونږ وطن دی او د دې سپکې سنشتا. نن نن د سې سلو چو چې ما یو ځای هوټل کې روټه خوړله، نو شاته را سره کسان ناستو غي دا خبرو کې چې دی وکړل شي، نو مطلب دا سوچ شکل رش کنه، نو هغه ما ته هغه وخت کې پریشانی جوړه شوه چې دا دې ما د پاره څه سوچ کوي لګیا دی. کنه آی بلانګ ټو انډیا، نو هغه زه خو دلته پیدا شوم، دا زما وطن دی، دلته به ان شاء الله مړ کېږم.
د غونډې ګډونوالو وینا وکړه د ټولنې هر وګړي امنیتي ادارو سره مرستې وکړي، نو د ډیرو بدو پیښو رامنځته کېدو نه وړاندې د هغې مخنیوی ممکن دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو ټی وی، پېښور.
The دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته ځو چې تاسو هم په هیګی چې دا مهال د پاکستان څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته پستنیدو دي او دغه پروسه دوام لري. خو کله چې دغه افغان کډوال افغانستان ته رسیږي هلته د دوی څه حال وي او څومره دوی سره مرستې کیږي، کوم ځای کې دوی ته ځای ورکول کیږي، دغه ټول معلومات واړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریکو د یو ویډیوي راپور د لارې څخه چې د ازادي رادیو خبريال ابراهيم سفير علي ګلې دي.
له پاکستانه راستن شبي افغان کډوال دي راغلي ترسو په خپل اصلي هواد افغانستان کې ژوند وکړي. دا هغه خلک دي چې لسګونه کاله په خوا په افغانستان کې د جګړو لامله نزړه شړغونی او لمدي سترګې پاکستان ته کړه شول. هغه ماشومان چې په پاکستان کې پیدا شوی دي د کورنۍ دا هله ده چې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي او له یو بل سره لاس په لاس د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې برخه واخلي.
دا خواله پیدا شوی او اوس باندې په تعلیم کوو، د افغانستان خدمت وکړو، افغانستان کې ژوند وکړو.
خارجي حتی نور دي بسیار نمایندگان د ولړل
دوی د پاکستان د حکومت او پوځیانو د ناوړه سلوک د ترخو ورځو کیسې کوي.
الته په ننني وخت کې د پاکستان حکومت داسې سلوک د افغانانو سره کوي لکه د حیوان زناور سره چې کیږي.
پولیس ول خپل د جوب خاطر تنګول به کول کډم در سره غوښه بکړي. صدا غزای د دې ځای د ایکسپیر شو د خو سرکاري شه د ایکسپیر شو نو مونږ خونه شو جوړول نه ډیټ ور کول شو.
دا افغانستان د بری
د افغانستان تیګي خولوي او تنده وروړي. هغه تیګي چې د دې سپینګيري په خبره د پاکستان له سرو سره ورته ډیر ارزښت لري. نو مینا سرودین دی 15 کلن و چې پاکستان ته مهاجر شو. سلوي کاله هلته تیر کړل او اوس 15 کلن دی. یو په پا پاکستان کې په ترافیکی پیخه کې ماته شوی. دا دغه سپینګيري داخله د چې په هواد کې سول راشي او سامان یې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
خپل وطن کې چانته ما سره چې نو د خپل وطن کې څه وایي چې مجبوریت نه دي. ما زما پاکستان کې زما عمر شروم زه پاکستان په یادو یو څه ملا مرګه په نت شو چې خدای امر باندې وسه د تخریر خراب وای بزور څه دې کار تیر.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزارت د معلوماتو لمخي هر ورځ شاوخوا 6000 کورنۍ د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او له هغې وروسته د کابل د پلچرخي سیمې ته او له دې ځایه خپل ولایتونو یا کورنۍ ته کډه کیږي.
یا بعضی هست که د ولایت خود میرن، بعضی هست که د کابل میمانن، یا د یک ولایت دیگر که امن باشه د اونجا میره. در کدام ولایتی که ناامن است اون واقعی است بسیاریش در کابل و حتی لوگر و خوست و این طرف ها میره. شرک اونجا نیست، واد که است باز به حساب خود چی میکنه. ما بخشت گفتم که زمین برای هر کسی در ولایت خودش داده میشه.
دغه کډوال له حکومت نه غواړي چې دوی ته په افغانستان کې د ژوند کولو امکانات برابر کړي او هغه افغان کډوالو ته چې لا هم په پاکستان کې دي وایي نه دا چې په خپل ځړه خپل هیواد ته راستن شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نامنې هغه څه دي چې دغه کډوال چې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راغلي دي اندېښمن کړي دي. دوی وای په ولایتونو کې جنگ دی او له وسلوال مخالفینو څخه یې غوښتنه ده چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي ترسو دوی په یو آرام فضا کې په خپلو کورونو کې ژوند وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو او لیدونکو له ملتیا مو مننه چې لدې دمه لمونږ سره راستي. اوس هم په پاکستان کې د سنا یا سینټ دفاعي کمیټه مشر مشاهد حسین سره په سیمه کې د ډی بی خبريالې سادیا قاسم شاه مرکه کړې ده. په دغه مرکه کې د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو په افغانستان کې د پاکستان د رول او دغه د کشمیر پر مسالې خبرې شوې دي. مرکه د په تخنیکی امکار اشاره کوي چې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي زموږ همکار میا افتخار حسین.
نو عوامي نیشنل پارټي ګوند چې کوم دی نو دا ضرورت محسوس کو چې یو ملک سلویخ کاله ای کډوالو تیر ک نو چنن زی نو په عزت او په احترام دی ولې لاړ نشي او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دی ولې تعلقات خراب شي ځکه چې مونږ ته ډیر سخت مرحله پاتې دي او خاص کر د شتګردۍ خاتمه او د خپل وطن آبادی نو که زمونږ دا غلط فهمه سی واکېږي نو د سره د ملکونو د تعلقات خرابېږي او بیا چې کوم دی نو مونږ دا ضرورت محسوس کو چې مونږ د افغانستان د کډوالو مشرانو سره لیدل وکړو نو هغه را افغان کونسلر په خپل چې کوم دی نو ارینجمنټ وکړو
څه مسلې بیان کړی تاسو
هغه بنیادی مسلې خدا چې یو خو دا وي چې د ټولو نغټه مسله چې په عزت باندې مونږ رخصت شو تاسو زمونږ د عزت نفس خیال ساتئ نو دا خو بنیادی مسله وا چې دا بیا د هغې سره دا وړې وړې مسلې چې کوم دي لکه مثلا دلته زمونږ محصلین دي لکه د افغانستان ماسرین چې دلته سبقونه ویل دي او بیا د اېده لپاره د ویزه مسله بیا تک را تک مسله نو دا یو غټه مسله و دا غي پراپرټي کورونه خرصول دا غي د پر هر سړی وي چې ردی خو روان دي ارزان تی والا سوق مطلب یو قسم ته ناجیزه کوي سوق د دغه نه فایده خلی د غرنګ دی کاروبارونه دي چې غوس په نیمګړه کې پاتې کیږي دا غي په مطلب سرمایه لګیدل پیسې لګیدل دي بیا د ویزه لګولو کې چې کوم دی نو پرابلم دی بیا داسې خلک دي چې شناختی کارډونه ځان لخشتي دي حکومت پاکستان حکم کړی چې شناختی کارډونه واپس کړي نو هغه وی چې موږ واپس کو نو دی بیا موږ ته دا فیسیلیټی نه راکوي چې ته خو افغانې او بیا چې کوم دی نو موږ لا حیثیت هم نه راکوي نو تاسو دا خبره چې کوم دی نو د خلکو سره وکړي د غرنګ چې کوم دی د پولیس چې کوم طریقو سره زموږ کورون ته راځي او مطلب زموږ د خویندو میندو یا د دوی مطلب تلاشه یا دا موږ نشو برداشت کولی په دې کې چې کوم دی نو تاسو موږ سره مطلب چې کومک وکړي دا ټولې مسلې هغه دي چې دا حل کېدو والی دي خو دا ایڈریس کول غواړي
افغانان سلويخ کاله پس افغان کډوال خپل ملک افغانستان ته لاړل نو څه ګوري چې دا ځل چې د مخک خبره سوچي لا بدل بیا به واپس رالل دا ځل چې دوی زی تاسو څه ګوري چې افغانستان کې به د دې څه اثرات وي
زه خپل داسې سوچ کوم چې دې ځل دې پرشتیا زی او پرشتیا ځکه چې اوس خپل کړي په خپل رانغاړه خپل جیدادونه خرڅوه خپل شناختی کارډونه واپس کوه ای په دې خبره پوه شو چې په پاکستان کې مطلب دلته اوسېدل په داسې طریقه باندې زمونږ عزت نفس بحال ساتل دا اوس ګران کار دی
افغانستان به دې سره خوش څنګه سګوري اثر به سوي
د افغانستان دنه دا یو خبره ډیره د خوشاله ده چې د افغانستان حکومت هم ورته تیاری کړی دی او سره د دې چې هغه ډیر مطلب لکه مشکلات دی وته وس مطلب د وسایلو مشکلات دي اقوام متحده له پکار دي چې په دې کې بنیادی کومک وکړي ځکه چې دا مهاجرین یوازې د پاکستان مهاجرین نو دا د بین الاقوامي رولز ریګولیشن مطابق راغلي دي او د دې په بین الاقوام خپل حق ته پکای چې په افغانستان کې وته شرایط مطلب چې سم کی لکه مثلا امن دی د سکول دی د هسپتال دی د کور دی اخو کم سے کم چې هغه مطلب دی ته ملوشي نو دې ځل لغې پرشتیا زی او زه به یو ځل بیا دا په دې ختم کوم چې دا موقع ده چې دی راتل نو وته هارون اچول او د یو خاص مقصد د پاره ضیاء الحق چې دا هغه ناولې پالیسی و او ورسره د امریکای د مفاداتو د پاره دی لګیو نن چې کوم دی نو داس یو وخت راځي چې دی پرشتیا زی نو په کار دی چې هغه وخت د خپل مفادات پرون هارون اچول نو اوسم د پاکستان د مفاد دی چې خوشاله لړ شي نو پي با من راځي نو اوسم وته هارون اچول غواړي او په عزت لګل غواړي
ډیره مهرباني ستاسو
میا افتخار حسین و چې د عوامي نېشنل ګوند مشر غړی دی په پېښور کې د ډیوي خبریالې سادیا قاسم شاه سره مرکه درلودله. میا افتخار حسین په دې ټینګار کوي چې لکه څنګه مو چې د افغان کډوالو هرکلی وکړو په لومړیو کې او په غاړه کې مورته ګلونه واچول دغسې په باعزته توګه دي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي په زور سره نه. اوس هم راځو له پاکستان څخه په یو بل راپور کې راغلی دی چې یو خیریه موسسه ده مازورو کسانو ته ویلچر دغه زمسا او لکړی او یو شمېر نور روزنیز پروګرامونه جوړوي. د دغه موسسې مشر احسان الله له پولیو ناروغي څخه هم متضرر دی. دی وایي چې تر دې مهاله یې له 800 زیاتو مازورو کسانو سره ډول ډول مرستې کړې دي. شاهین شاپرې راپور راستولی.
په دنیا کې هر انسان خپل ژوند تیرولو یو نه یو مقصد لري او د پیښور احسان الله داودزی کوم چې په خپل د 2 کالو په عمر کې د پولیو مازورتیا له وجې په یو وخت پا او لاس شل شوی او د نورو مازور کسانو د پاره خیر خیګړي کارونه کولو مقصد لري، لکه د نورو مازور تنانو پشان احسان هم خپل ماشومتو پستونجو کې تیر کړي او وای هغه سکول ملګرو به د سره په لار تک کول نه غوښتل، ولې چې په مزل کولو کې کمزور وو او سکول ته به همیشه نا وخت رسیدو.
دا وخت یو ماده ډیر سخت تکلیف ملاوي دو، چونکی زه د اردو ډپارټمنټ نه چې فزیکس ډپارټمنټ ته راتلم نو ډیر مزل لې، نو ټول مارګری وتلی و کلاس به شروع زه به لاړم، نو زه به استاد او پروفیسر والا کما ته خبرو کې دغه وخت یو ماده ډیر سخت یعنی یو ذهني صدمه رسیده چې زه ولې د مارګرو سره په وخت نشم را رسیدای کلاس ته.
احسان زیاتوي چې زیاتره مزوره کسان د معاشري رویې له وجې په کورونو کې ناست وي او یا چې کوم مزوره د کور نه بهر وي نو تګ راتګ کې ستونزې لري. احسان وایي دوی د اس پی ډی اے یعنی سپیشل پرسن ډیولپمنټ اسوسیشن په نوم په کال 2002 کې د خیبر پختونخوا وړومبۍ غیر سرکاري اداره جوړه کړه، کومه چې د مزوره تنان په معاشره کې بحاله کولو لپاره کارونه کوي.
تقریبا 800 نه موږ سره بره مزوره مرګري دي، خويندې دي کې ماشومان هم دي غټم دي، او د کی چونکی د نوري ډیسیبیلټی لګه کوم وینو د کی موږ سره جسمانی مازورتیا والا مرګری زیات دي، په جسمانی کې به یو غټ تعداد د پولیو افیکټډ دي، نو موږ دا سویرې شو چې د کی وا سلورنیم 500 تنان وکم دي به جسمانی مازورانی، په دې سلورنیم 500 کې وکم اس کم سلور سوا پورې با درینیم سوا پورې با د پولیو افیکټډ دي، او بیا باقي موږ سره نابینا دي او بیا د قوت سمات او گفتار نه چې کوم محروم مرګری دي نو بیا نور راغلي.
احسان جاتوی چې د مازور انسان په حق له یو تاثیر جوړ دی چې دوی د کار کولو جوګه نه دي، خو د دوی اورګنایزیشن غټ مقصد مازور تنانو ته په چاپیرچل کې خپل مقام ورکول دي. په اداره کې د پولیو له وجې مازور یو بل کارکونکي بصیر الله شاه د انګریزي لټریچر زده کونکي دي او وایي چې معاشرې نه علاوه حکومت هم دوی ته سہولیات نه دی ورکړي او د مازور په کوټه ورته نوکری هم نه ملاويږي.
لکه هغه اپورچونیټیز نشته مونږ چې اپلای وکړو مونږ ته، او دې مونږ ته هلته دا مینشن کړي په فارم کې چې آیا تاسو ډیسیبل یې او که نه یې، ٹھیک دی. نو هغې سره بیا هغه چې کوم ډیسیبلټی سرٹیفیکیټ او بل اوس خو زموږ این سي کې هغه لوګ هم تاسو ته مے بی هغې دغې پته یې، ٹھیک دی. نو هغه هم وکړو بیا مونږ ته سر رسپونس نه راځي، نو سړی لکه دغه شي بیا ډیزارټیډ شي کنه چې یاره دا څه وجه دی زمونږ څه دغه نشته کنه.
دا اداره د پولیو مهم په دوران والدینو کې د پولیو ساسکو په حق له آگاهی هم ورکوي، کوم چې د پولیو له وجې مازورې نه بچ کېدو واحده ذریعہ ده. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټی وی، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د ډیوه راډیو خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل مهم راپور ولور د تاسو پام راګرځو چې پاکستان کې د آسیا بی بی چې داسې یو میرمن ده چې 15 ماشومان لري او د مذهب سپکاوی په تور باندې کال 2010 کې ورته د ستري محکمې لخوا د مرګ سزا اوریدل شوې و. یو ځل بیا را روانه اونۍ به د آسیا بی بی کوم اپیل چې دی یا خواست چې د غوښتنه به بیرته هم اوریدل کیږي. په دې حکله باندې الیاس خان یو راپور رالیږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په جرم کې تورنې د آسیا بی بی د تیزندۍ سزا پر ضد خواست د اورونې لپاره منظور کړی دی. د 15 بچو مور او د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بی بی د کال 2010 نه د مذهب د سپکاوي په جرم کې ککړه ګرځول شوې وه او ورته لاهور های کورټ د 500 سزا اورولې وه، په کوم باندې چې بشري حقونو ډلې نیوکې کوي او وایي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې ریاست د سخت دریځ سوچ لرونکي آبادۍ په وړاندې ټیټ ښکاري. خو د سپریم کورټ لخوا د دې خواست د اورونې لپاره قبل آسیا بی بی او د دې کورنۍ ته یو نوې امید ورکړې ده. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک د فرانس خبری ادارې اے ایف پی ته ویلي دي چې د سپریم کورټ بنچ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې به د دې خواست اورونه د دې میاشتې 14 نیټې نه پیل کوي، د کوم چې سپریم کورټ هم پخلی کړی دی. د پنجاب جنوبي سیمې سره تعلق لرونکي آسیا بی بی ته په کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په جرم کې د 500 سزا ورکړې شوه، کله چې د دې یوې بلې مسلمانې زنانه سره د اوبو ډکولو په وخت جګړه را منځته شوه. د آسیا بیبی د پلویانو وینا ده چې دا بی ګناه ده او وایي چې د دې هر څه مقصد ذاتی جګړه وه. د مذهب سپکاوی په پاکستان کې یو ډیره حساسه مسله ده. هر څوک چې ور باندې صرف د مذهب د سپکاوي تورو لګي، د سخت دریځه سوچ لرونکو لخوا یا خو د تشدد ښکار شي او یا وژل شي. د بشري حقونو ډلې اکثر له د دې لانجمن قانون کوم چې د یو ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په وخت کې جوړ شوی و، د ذاتی جګړو او خاص کر د عیسایانو پر ضد استعمالولو باندې اعتراضونه کوي. په دې مهمه مقدمه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د خپل سرکاري محافظ ممتاز قادری د لاسه د اسلام آباد کوثر مارکیټ کې په کال 2011 کې وژل شوی و. سلمان تاثیر آسیا بیبی سره په جیل کې ملاقات نرستو ویلی و چې د مذهب د سپکاوي قانون ته دې بیا کتنه وکړی شي، ولې چې د دې اکثر لا غلط استعمال کیږي. ممتاز قادری ته رستو سپریم کورټ د 500 سزا واوروله او رستو د پاکستان موجوده حکومت په یو غیر معمولي فیصله کې ممتاز قادری ته د دې کال د فروری په 9 نیټه پانسی ورکړه، په کوم باندې چې په ګرد هیواد کې سخت مظاهرې شوې وي. د ممتاز قادری ملاتړ اکثر له د آسیا بیبی د پانسۍ مطالبه کوي. څېړنکار نظر لري چې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبی حق کې فیصله راتلل به نړۍ ته د پاکستان لخوا د قانون د حکمرانۍ یو مثبت پیغام ورکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په بلوچستان کې د جعفر اکسپرس په نامه په یو اورګاډي باندې دوه غبرګې چاودنې شوي چې په ترڅ کې یې شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل شوي دي. له سیمې څخه حمید سمسور راپور چمتو کړی.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور په بولان کې د مچ او د آبیګوم ترمنځ هغه مهال رامنځته شوله چې کله جعفر اکسپرس اورګاډه له کوټ ښار څخه د پنجاب راولپنډي ښار ته روانه وله. د بولان د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د اورګاډي تر دویمه ډبه لاندې بمی چاودنه وسوه. اورګاډه یې ودروله. ټپیان سوي کسان یې راکښل چې 40 دقیقې وروسته په څلورمه ډبه کې هم ناببره چاودنه وسوه. د اورګاډي یو علي رتبه مشر امید ګل وویل چې تر ټولو زیات زیان له لومړۍ چاودنې څخه رامنځته سوی دی چې څلور کسان په دغه ډبه کې وژل شوي دي. د مچ د سیول هسپتال ډاکټرانو بیا وویل چې د مړو شمېره اوس و شپږو ته رسېدلې ده او دغه ډول 21 کسان بیا ټپیان شوي دي. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د هلیکاپټر له لارې د کوټې سیمچ روغتون ته راوړل. ډاکټرانو وویل چې په دوی کې د ځینو کسانو وضع ناسمه ده. د اورګاډي مرکزي وزیر خواجه صادر پیک وویل چې په بلوچستان کې دوی اورګاډو ته هغه مهال د تګ اجازه ورکوي چې د دوی د بشپړ خوندي کولو ډاډ ورکول شي. اوس دوی د دې جاج اخلي چې ودې ته د تګ اجازه چا ورکړې وله.
بلوچستان میں ہماری اطلاع کے مطابق ریلوے ٹریک کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ایک نیا گروپ تیار کیا گیا ہے اور ہمیں اس بات کا شک ہے بہت زیادہ کہ یہ فورن اسپانسرڈ لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں کیونکہ پہلا نیٹ ورک بریک کر دیا تھا.
پر بلوچستان کی زموج دا معلومات سراسام دا اورگاڑی دا لینونو دا ہدف کولو یو نوی طریقہ تیار کرے دا. زموج دیر زیاد شک دادی چی دا حق خلق دی چی بارانیانی مرست کبی. ولی ستر دی لمخه پر اورګاډ باندې د بریټکونکو ډلې موږ لمانځه وړي وي. خواجه صادر پیک وویل چې دوی یو شکمن کس هم نیولې دي. خواجه صادر پیک دا خبره هم وکړه چې تیر ورځ هم دوی کوټ ته نږدې یو داسې شکمن کس ونیوي چې د اورګاډ له لاین سره بم شخوي. له چاودنې څخه د اورګاډي څلور فوټه لیکه ویجاړه سوې ده چې له سوه به یې د بلوچستان اوس له نورو صوبو سره د اورګاډو د تګ راتګ لړۍ شلېدلې ده. د دغې پیش مسولیت د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بیلی ویان په سر واخستی. په بلوچستان کې تر دې لمخه هم پر اورګاډو باندې یو شمیر بریدونه ترسره سوي دي، خو تر ټولو زیات هدف له کوټې څخه راولپنډۍ ته جعفر اکسپرس ده چې په دې کې د پوځ عسکر او د هغو کورنۍ سفر کوي. په بلوچستان کې له 2013 را په دې خوا پر جعفر اکسپرس باندې و بریدونه ترسره سوي دي. په دې کې تر 15 زیات کسان وژل شوي دي. د اورګاډي مرکزي وزیر خواجه صادر پیک دا خبره هم وکړه چې الته د پنجاب د ضلع قصور تحصیل په توکي پر لنډا پاټک باندې هم د مال اورګاډه او د مسافر بس ترمنځ نشته وسوه. درې کسان وژل شو، 14 بیا ټپیان شوي دي. د اورګاډي مرکزي وزیر وویل چې د هغې پیښې لامل دا و چې د پاټک دروازه خلاصه وله. اوس دوی د دغه پاټک انچارج دواړه ماتل کړي دي. خواجه صادر پیک د وجلسو کسانو لپاره 10 لکه روپۍ او د ټپیانسو لپاره د درو لکو اعلان هم وکړي. حمید سمسور وای سپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د سولې پاړه ساکل نړیواله جایزه د نوبل نړیواله جایزه د کولمبیا ولسمشر یا جمهور رئیس ته ورکړل شو. هغه په دې توانیدلی دی چې په خپل هیواد کې د مارکس پلو یاغیانو سره له 500 کالو جګړو وروسته سولې ته ورسي. نور حال زما همکارې منزه شهید په دې راپور کې درته راټول کړی دی.
د کولمبیا ولسمشر وان مانوئل سانتوس د کال 2018 د سولې نوبل جایزه وګټله چې په دې وروستیو کې یې له فارک ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 9 نیټې د ناروې په پلازمینې اوسلو کې اعلان شو. سخت کال د سولې نوبل جایزې د 228 کسانو او 148 ادارو او بنسټونو په ګډون 386 نوماندان درلودل. لدی مخکې د ایران او شپږو قدرتونو اټومي خبرو کې ډیپلوماټان د کولمبیا د سولې تړون مرکچان او د نادیا مراد په نوم یزیدی میرمن داسې کسان بلل کېدل چې دا جایزه به وګټي. د 1901 کال راهسې د سولې نوبل جایزه ورکول کېږي او تر اوسه 96 کسانو ته ورکړل شوې ده. دا جایزه په داسې حال ښاغلي سنتوس ته ورکول کېږي چې کولمبیا کې 52 کلنۍ کورنۍ جګړې ختمولو یوه لویه هڅه کړې ده. د کولمبیا حکومت او فارک تر منځ له 4 کلونو دوامدارو خبرو وروسته تیرې میاشتې سپتمبر کې د کیوبا په پلازمینه هاوانا کې د سولې تړون لاسلیک شو. د امریکې مشهوره خبر پاڼه نیویارک ټایمز وایي په دغه تړون سره په کولمبیا کې د نیمې پیړۍ جګړه پای ته د رسیدلو امکانات دي. ویل کېږي د دغه تړون د هوکړې لپاره ټول پوښتنې یا ریفرنډم ته اړتیا وه، خو د روانې میاشتې په 3 نیټې په کولمبیا کې رایه اچوونکو 50.24% منفي رایې اچولې دي او د سولې دغه تړون یې رد کړی دی. واشنگتن پوسټ وایي د سنتوس سره په دغه تړون کې امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په کلکه ملاتړ کړی دی. د فارک یاغیانو سره د کولمبیا د سولې تړون په 290 پاڼې کې جوړ شوی دی چې ویل کېږي د کولمبیا په ټولنې کې ګڼ شمیر درزونه رامنځته کړي دي. د سولې د تړون مخالفین اندېښمنه دي چې هغه بندیان او یاغیان به وبخل شي کوم چې د میلیونونو ولسي وګړو د مرګ لامل شوي دي.
اوس هم زو یو سپورتي خبر ده. د لوبو په ډګر کې د پاکستان د کرکټ ټیم تل د خبرونو سره ټکی جوړوي، اما څو ورځې مخته د پاکستان د بیسبال ټیم امریکې ته راغلی وو او دلته یو شمیر سیالۍ ترسره کړې دي. زموږ همکار عمران جدون پرې راپور ته چمتو کړی.
په پاکستان کې د کرکټ مینوال خو ډیر دي، خو د پاکستان یو بیسبال ټیم هم شته کې دې شي دینه ډیر زیات خلک نه وي خبر. دغه ټیم په امریکا نیویورک ښار کې د ورلد بیسبال کوالیفایینګ میچونو لپاره راغلی وو. په دغه ټیم کې ځنې پښتانه لوبغاړي هم دي او د هغوی سره مونږ خبرې کړې دي. دوی سوي راځي چې په شریکه وګورو.
بیسبال یورپ او امریکا کې پیژندلې لوبه ده، خو پاکستانی لوبغاړي هم د لوبې تراوتی دي او دا هم ډیره دلچسپ خبره ده چې ولې دلته امریکا ته راغلي د بیسبال لوبغاړي د کرکټ په ځای بیسبال کوي. د ثوابه عبید الله په دې حق لوي،
اصل کې دا ټول چې مونږ لرانی دا ټول د کرکټ لرانی او چې د کم کرکټ کوړي شنو هغه د بیسبال یو حق پلیئر جوړ دي شي. د دې وجه مونږ چې د بیسبال کې پاکستان نرمي له ما بیسبال شروع کړ 2005 کې او دا 2016 شو زما یو لسم کال دی چې بیسبال کوم او نېشنل ټیم ته په 2014 کې راغلم.
دا پښتنه وسوم په خپل ځای ده چې ولې دغه لوبغاړو د کرکټ په ځای بیسبال خوښ کو. د ډیر لوبغاړي ارشد خان په دې حق لا دا وایي.
بیسیکلی مونږ ټول کرکټران یو او د کرکټ ډیر خپل لرانیو،
په پاکستان کې د کرکټ حالم تاسو د مخې ده نو په دې وجه مونږ د کرکټ نه د غشو مونږ وچ وای نه مونږ پاکستان په دې بیسبال کې مخې کو بیسبال خو هم دسې ګیم چې دا په دنیا کې لکه د کرکټ نه ډېر زیات سطح باندې د مشهور د کرکټ خو یو څو ملکونه کوي او بیسبال خو ډېر زیات ملکونه کوي نو مونږ ځکه د بیسبال انتخاب وکړو چې دا او کرکټ دا دواړه ریلیټډ ګیمونه دي مونږ وای نه چې مونږ په بیسبال کې خپل دغه وکړو
ډېر خلک کې دی شي اوس هم دینه نه خبر چې د پاکستان بیسبال ټیم په عالمی کچا خپل ځای جوړ کړی دی د بیسبال لوبغاړی فضل خان وای
ایشیا کې مونږ پنځم نمبر مانی او ورلد کې مونږ نه 23 نمبر مانی او ان شاء الله د اسرائیل او هغه گریٹ برتانیا هغه نه مونږ ان شاء الله ګټو اول میچ مونږ برازیل سره دی ان شاء الله زمونږ ټیم او هغه ټیم ډیر ښه دی ان شاء الله مونږ به هغه نه په فضل خدا مونږ به هغه نه وګټو
پاکستان کې بیسبال لوبا خلکو په 1992 کې او پیجنده د هغې نه پس نه یوازې د دې لوبې مینوال زیات شوي بلکې ډېر ښه لوبغاړي هم دې گیم ته راغلي دي
د پاکستان بیسبال ټیم برازیل او برتانیا سره خپل میچونه او بایلل خوای د راتلونکو مقابلو د پاره ځان تیاری عمران جدون وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی